د ازادي رادیو دوستانو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبری خبرونه نن سنبله د سنبلې د 15مې او د 14 چې د 14 هجري المریز کال نن پنځشنبه ده. تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې د دې خبرونې تر پایه به راسره اوسئ. په کابل کې 2 بجې سوې د خبرونه مو تر 3 بجو ده. د خبرونې په پیل کې مهم خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کابل ته ستون سو. د سفر او بیرته ستنېدو په اړه په خبرونه کې رپورټونه لرو. د خبرونو سرخط د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې 6 تنه مړه شوي او 300 زیات زخمیان دي. او په پام کې ده چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینتن د اوکراین له ولسمشر پترو پروشینکو سره وګوري. خو اول به وار ورکړو ناجیه ساپی ته چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې هوایي ځواک ته 15 MD 530 ډوله هیلیکوپټر ورکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار 15مې امنیتي حوزې په ساحه کې 2 حمله کوونکي هدف ته رسیدو وړاندې وژل شوي. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له لورې افغانستان ته د تحصیلي بورسونو له ورکړې هرکلی کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
ډېر ژر به د فساد سره د مبارزې په برخه کې شمیرلي او کوټلي ګامونه واخیستل شي. تعهد د افغانستان د جمهور رئیس د ملت سره او د نړیوالې ټولنې سره هم دا دی چې اداري فساد سره به مبارزه کوي او دا مبارزه به کلکه وي.
ښاغلی مینپال دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې داری یا سیګار په خپل نوي راپور کې ویلي چې د امریکا میلیاردونو ډالرو مرستې په دې هیواد کې د فساد له پراخوالي سره مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې اداره یا سیګار دغه څیړنیز راپور په داسې حال کې خپروي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د نړۍ د 168 هیوادونو په کتار کې له اخره دریم په فساد ککړ هیواد بللې. یوازې سومالیا او شمالي کوریا ورڅخه په فساد کې مخکې دي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک ته 4 MD 530 ډوله هیلیکوپټر ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب وردک نن په مزار شریف کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دا هیلیکوپټر په 22 ولایتونو کې موجود دي او په 10 ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې ترې عملا ګټه اخیستل کیږي. ښاغلی وردک وویل چې په مجموعي ډول له 15 څخه ډېر MD-530 هیلیکوپټرلې د هوایي ځواکونو په واکې دي او پیلوټان هم په امریکا کې روزل شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي د کابل ښار 15مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 2 حمله کوونکي هدف ته له رسیدو وړاندې وژل شوي دي. عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې دغه وسلوال په بیلابیلو وسلو سنبال و.
دواړه ترورستان سه مجهز په توفنچو دي. خوشبختانه سه دواړه په وخت او زمان مخکې له دې خپلو کارغیړنو اهدافو ته ورسیږي. له منځه ولاړل. دا ساحه جدا د موږ د کشپی او امنی پولیسو د کور لاندې و.
خغلی رحیمی وویل چې د وسلوالو په متقابلو ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی. د کابل امنیتي چارواکو تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې د یو شمېر ترورستي حملو مخنیوی کړی. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له لورې افغانستان ته د زرو تحصیلي بورسونو له ورکړې هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان محمد فیصل امین نن ازادي رادیو ته وویل د هند له لورې د بورسونو نوې مرستې به د افغان محصلینو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ګټور تمام شي. دا بورسونه د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا لپاره ورکول کیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
السلام علیکم. په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې شپږ کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي پیښه هغه مهال وشوه چې یو چټک اورګاډی چې د کراچۍ ښار خواته روان و له یو باروړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. د چارواکو په وینا د عوامي اکسپرس په نوم اورګاډی د ملتان په 25 کیلومترۍ کې په شیرشاه سیمه کې له ولاړ اورګاډي سره ولګېد او څلور کابینونه یې واوښتل. د راپورونو له مخې ټپیانو ته د لومړنیو مرستو په رسولو کې هم د اختر د رخصتیو له کبله ځنډ پېښ شو. د پاکستان د اورګاډي ادارې د باروړونکي اورګاډي انجینیر د پېښې مسؤل بللی او ویلي دي چې د انجینیر اورګاډی درولی و خو د خطر سور څراغ یې نه و لګولی. په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. دا خبر د میرمن کلنټن کمپاین ورکړی دی. له پوروشنکو سره د میرمن کلنټن کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې په پام کې ده. د کیف چارواکو پرون وویل چې پوروشنکو د امریکا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته د لیدنې بلنه ورکړې، خو تر دې دمه یوازې میرمن کلنټن مثبت ځواب ورکړی دی. د ډیموکرات ګوند چارواکي وایي چې هیلری کلنټن به له دې موقع څخه د خپل بهرني سیاست د روښانولو په مقصد کار واخلي او له اوکراین سره به خپل یووالی څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغې سیال ډونالډ ټرمپ د روسیې لوری نیولی. میرمن کلنټن د ټرمپ دا اقدام خطرناک بللی. د یو بل خبر له مخې د هیلری کلنټن کمپاین وایي چې هغه روغه شوې او د امریکا د ولسمشرۍ په توګه خدمت ته تیاره ده. د کلنټن ډاکټرې لیسا باردک په هغه لیک کې چې نن د ډیموکرات ګوند کمپاین لخوا خپور شو ویلي چې هغه انټیبیوټیک اخلي، استراحت کوي او صحت یې په چټکۍ سره په ښه کېدو دی. په لیک کې ویل شوي دي چې میرمن کلنټن د پخوا په شان روغه رمټه ده او د امریکا د ولسمشرې په توګه خدمت ته چمتو ده. اتشپیت کلنی هیلری کلنټن تایید کړی ده چې د سپتمبر د 11مې په مناسبت د جوړې شوې غونډې پر مهال یې سر وګرځید او خپل توازن یې له لاسه ورکړ. ډاکټرانو ویلي چې هغه د سکاروي په ناروغۍ اخته شوې ده. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې نن د لومړي ځل لپاره د سیمې ته ولاړل. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران فرانک والتر شتاینمایر او ژان مارک ایرول نن کراماتورسک ښار ته چې د اوکراین د حکومت په ولکه کې دی ورسېدل. شتاینمایر او ایرول سیمې ته له رسېدو سره سم له لسګونه اعتراض کوونکو سره مخامخ شول. اعتراض کوونکو پر پلاکټونو لیکلي وو موږ د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو لپاره ځانګړی حقوقي حیثیت نو غواړو او موږ یو اوکراینیو. د مینسک د سولې پلان د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې چې د دونباس په نوم یادیږي د انتخاباتو او د قسمی کورواکۍ سپارښتنه کوي. اوکراینی مشرانو پرون موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به له نن څخه اوربان نافذ وي او یوه اونۍ به دوام وکړي. دا موافقه وروسته له هغه وشوه چې شتاینمایر او ایرول د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په کتنه کې د دې هیواد حکومت وهڅاوه چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې په مینسک کې د لاسلیک شوې موافقې ژمنې عملي کړي. دا خبرونه
د ازادي راډیو درنو دوستانو 2 بجې او 3 دقیقې دی. دا خبرونه مو تر 3 بجو ده. د ازادي راډیو ټول خبرونه نن د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په افغانستان کې روانه جګړه نورو کسانو پر افغانانو تحمیل کړي او کورنۍ جګړه نه ده. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار له هندي چارواکو سره تر لیدنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو. د ښاغلي غنی پر دغه سفر باندې به تاسو ته په خبرونه کې رپورټونه لرو او په همدې ارتباط مو په پاکستان کې دوامي نېشنل ګوند د یو مشر او د دغه هیواد د صوبایي سنا د غړي نظر اخیستې دی.
بل اخر تاوان به د پاکستان د ولسونو د پاکستان د مملکت به د افغانستان سره بلا جواز یعنی داسې دشمنی خصه د چاغه په سر نشي رسوله.
د محمد رضا رضا سره مرکه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په دې خبرونه کې به همدارز اووري چې په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي پروژو د اتصارني د مفتیش دفتر په افغانستان کې د اداري فساد پړه څویل دي او د افغانستان د حکومت جواب بم واوري چوي دوی پویږي چې د اداري فساد مسله په افغانستان کې ډیره پیچلې ده خو د لمنځورولو لپاره یک لکه اراده لري. په دې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت اونیس پروګرام او د کور کلی پروګرام. د خبرونه اول مطلب مو د هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رسمي سفر جزئیات د افغانستان جمهور رئیس له هندي چارواکو سره د لیدنو په پا پای کې نن سهار بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی غنی پرون ماشام د هند له ولسمشر پرناب مکرجي سره وکتل او پرون ماشام یې په هند کې لمیشتو افغان محصلانو سره هم خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د هند جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې او ښه امکانات د پانګونې لپاره ښه امکانات او د دې هیواد ستراتیژیک موقعیت یوازې د افغانستان نه بلکې ټول سیمې ته ګټه لري او هندي سوداګري هڅولې دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي ښاغلی غنی د افغانستان محصلانو ته وویل چې د افغانستان د بشري پانګې په توګه باید د افغانستان خلک له بېوزلۍ او بې ثباتۍ وژغوري. په هند کې د افغانستان د سفیر په وینا اوسمهال لشتر لږه 16,000 افغانان په لوړو زده کړو لګیا دي. هغو افغان محصلانو چې پرون ماښام یې له ولسمشر غنی سره کتلي غوښتنه کړې چې د محصلانو لپاره په ویزو او د هغوی د ماشونو په اجرا کې ځنډ دي راکم شي. ښاغلی غنی همداراز په هند کې د سید جمال الدین افغان په نوم د ښوونځي د تمویل قرارداد لاسلیک کړی دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی د هند، پاکستان او ایران د لوړو زده کړو له موسسو د فارغو افغانانو د تحصیلي اسنادو د څېړنې لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو خبر هم ورکړی دی او ویلي دي چې دغه کمیټه به له هغو محصلانو سره چې په دغو دریو ګاونډیو او تقریبا ګاونډیو هیوادونو کې زده کړې کوي په افغانستان کې د نورو زده کړو او کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی ویلي چې په حکومتي ادارو کې د چارو د ښه تنظیم د قانونو او بو د شمو مدیریت او د اداري چارو د چټکتیا لپاره داسې ځوانانو ته چې لوړی زده کړې لري سخته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر پرون د هند دفاعي او امنیتي څېړنو په انسټیټیوټ کې په وینا کې ټینګار کړی چې تروریزم یوازې افغانستان نه بلکې ټول سیمې ته یو عمده تهدید دی. ښاغلی غنی زیاته کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړې په لومړۍ کرښه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه لګیا دي او د هغوی د قربانیو له امله نړیوالې ټولنې منلې ده چې له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روانه جګړه د نورو کسانو له لوی پر افغانانو تحمیل شوی او دا یو کورنۍ جنگ نه دی. تروریزم د د پوینا شاو بد نه لري او پر یو مذهب، ژبه یا سرحد پورې نه محدودیږي. ښاغلی غنی پرته لدی چې د دریم هیواد نوم واخلي ویلي چې د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا د هیڅ لوري په ضرر نه ده او هیڅ لوري باید د دې اندېښنه ونه لري. په همدې خبرونه کې به ورسته د هند او افغانستان پر اړیکو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یو رهبر خبري واوري، خو تر هغه مخکې به ورسو د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران په همدې مسله باندې رپورت لري. په رپورت کې ښاغلی زدران د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر سره خبرې کړې دي. د ښاغلی غنی د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې له افغانستان سره د هند د مرستو د دوام ژمنې او پنګوالو ته د پنګونې د زمینه د برابرولو په اړه ژمنې د افغانستان په ګټه دي او د ښاغلی جمهور رئیس دغه سفر یو ګټور سفر و. یوسف خان زدران رپورت وړاندې کوي.
ارګ وای هندي چارواکو ولسمشر محمد اشرف غنی ته افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د جمهور رئیس دوایان یو مرستیال د واخان مینپال د پنځم به پرز ازادي راډیو ته وویل چې د هند مرستې بعد افغانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
سره د مبارزې پاړه د دواړو مشرانو دریز او له تروریزم سره د دواړو مشرانو تعریف په مجموع کې دا سفر مهم و له لاسته راوړنو ډک و. موږ په دې هیله باندې چې ډېر ژر د هند هیواد دوهمه بسته د مرستو پروژو پیل شي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هندوستان ته په دوه ورځني سفر کې د هغوی هیواد مشرانو سره د لیدو کاتو ترڅنګ د هند د سوداګرۍ خونې له مسولینو او سوداګرو سره هم ولیدل او په افغانستان کې د پانګونې د زمینو په اړه ورسره خبرې وکړې. هغه له هندي سوداګرو غوښتي چې په افغانستان کې د برېښنا، د تولید، د اوبو مدیریت، زیربناو، کرهنې او په نورو پراختیایي برخو کې پانګونه وکړي. ښاغلی غنی له هندي سیال سره په لیدو کې وړاندیز وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې زیاتېدو لپاره ګډه هوایي کارګو رامنځته کړي ترڅو سوداګر په اسانه خپل مالونه ولیک دولې شي. د هند جمهور رئیس ویلي چې اوس د افغانستان څخه هر اونۍ درې پروازونه کیږي خو تمه ده چې زیات شي. کابل او نوی ډیلی د دې سفر په ترڅ کې د بندیانو د ورکړې په عدلي، قضایي او سوداګرۍ برخو کې د همکاریو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې درې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. په ورته وخت کې جمهور رئیس غني د هند له خصوصي سکتور او غوښتل چې د هندي با کیفیته درملو د څلورو کمپنیو پروپوزل د افغان حکومت ته وسپاري. جمهور رئیس غني د هندي چارواکو سره په لیدنو کې هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه تر لسو میلیارد ډالر ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې هندي چارواکو د جمهور رئیس غني د همدې سفر په ترڅ کې د بیا رغونې او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مرستې په کومو برخو کې لګول کیږي ازادي راډیو ته وویل،
د پوهنې په برخه کې، د برېښنایي حکومتدارۍ په برخه کې او د زیربنا په برخه کې به لګېږي، او دا به د پروژو په ډول نه لګېږي بلکې د افغانستان د ملي انکشافي برنامې له لارې لګېږي.
افغان ولسمشر د هند صدر اعظم نریندر مودی په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ هغې واد ته تللی و. هندوستان په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د شاوخوا دوه میلیارد ډالر مرسته کړې او په دغه هیواد کې مهم زیربنایي کارونه لکه د سلما بند، د ملي شورا ودانۍ، د دلارام زرنج سړک او نور بشپړ کړي دي.
تاسې د یوسف خان زدران سفر واورید چې هند ته د جمهور رئیس حامد کرزي رپورټ مو واورید چې هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه د سفر پر اقتصادي اړخ باندې خبرې کړې وې. مخکې تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس هند ته ولاړ سي، په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې هند او افغانستان غواړي خپلې اړیکې لا زیاتې کړي، او په دې برخه کې د پوځي همکاریو خبره هم په ځینې رپورټونو کې یاده شوې وه چې تر هغه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی که څه هم د هند او افغانستان د همکاریو د پراختیا له امله ځان ته کوم تهدید نه ویني، خو وی ویل چې په دغه برخه کې د هند او افغانستان همکاري باید داسې نه وي چې له پاکستان سره د افغانستان ځینې تړونونه چې د تجارت په برخه کې لري تر پښو لاندې سي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ډیر جرأت پاکستان ته په پیل کې موقع ورکړ چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګام واخلي، خو د ده په وینا پاکستان د غنی دغه هڅې له پامه وغورځولې او شنډې کړې. ښاغلی رضا چې د پاکستان د صوبایي سناتور هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت دا مسؤلیت لري چې له افغانستان سره د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره بیا ګام واخلي او د پوینا پاکستان لا زیاتیدونکو انزوا څخه وژغوري. په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه سفر ته په اشاره لا شاغلی رضا سره مرکه کړي او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړي د چولي د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د سیاسي اړیکو د شکولو هڅې داسي نه دي کامیابی سوي.
حقیقت دا دسی اشرف غنی صاحب خو پاکستان ته ډیر لوی موقع ورکا، په ډیر اخلاص او په ډیر جرأت افغان پارلیمان د افغان ولس د مخالفت باوجود اشرف غنی صاحب ډیر لوی تمه ولرل چې پاکستان سره سی هر قسم ممکن وي هغه وسیله په کار واچول چې دا اړیکې جوړې سي. لیکن دا ډیره بدمرغي ده چې پاکستان زموږ د ملک واکداران هغه د انګریز چې کم د استعماري دور پر افغانستان د تیری او دغه نقطه سي افغانستان به زما تر تسلط لاندې وي او زما په مرضی به وي او افغانستان به هیڅ چا سره د یو آزاد ملک پیسې اړیکې نه ساتي. اوسنو ذمہواري خود د دې اړیکو د خرابیدلو سراسر په پاکستانی واکدارانو راځي. اوس د پاکستان خپل خلک سیدی د دې پښتنه کوي، د پاکستان خپل پارلیمان، د پاکستان پارټیانې، د پاکستان ګوندونه چې پاکستان پر کومه لار روان دي، دې ملک ته څه د اوس راوګټل د زموږ واکدارانو چې پاکستان یکی تنها کې په دې ټول تجارتي اهمیت په وختونو کې چې یو خوا ته هغه وایي زه کاریډور راولم او د چین یې زه د لارې خلاصوم، هغه چین سي داده ویلارې هغه دې ته مجبور کړي چې هغه راځي افغانستان ته ټرین راوست، تجارت لارې پر پاکستان غلیانی دي خلاصې پر افغانستان خلاصې، دا په خپله د کاریډور د وداران چې وایي موږ درې عرب انسانانو ته د لارې خلاصوونه د لارې کمې دي چې خلاصېږي، چې د هند لار و افغانستان ته و سینټرل ایشیا ته نه وي خلاصه، د افغانستان و سینټرل ایشیا لار و هند ته نه وي خلاصه، د پاکستان ټولې لارې و سینټرل ایشیا ته نه وي خلاصې، دا افغانستان دې ته مجبور کړ چې په ډېره مجبوري ابل ورځ فیصله وکړه چې د پاکستان مالونه سنټرل ایشیا ته منځنۍ ایشیا ته نسی د افغانستان په خاوره تیرېدل. نو په داسې حالاتو کې بل اخر تاوان به د پاکستان د ولسونو وي، د پاکستان د مملکت به له افغانستان سره بلا جوازه یعنی داسې دښمنی اخیستی ده چې هغه په سر نسی رسولی. داسې تر اوسه پورې افغان په وینو باندې رنګ دی، دا ټول مرګونه دا ټولې بربادۍ قبلې کړې دي، خو د دې دپاره چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي. دغه حقیقت پاکستان تر اوسه نه دی منلی. دا سبب دی د دې خراب اړیکو. پاکستان دا په حماقت کوي او په دا غلط فهمي کې دی چې د دې کروڑونو انسانانو تر مابین چې د تاریخ هغه اړیکې دي چې نشلیدونکې دي، د دې تملا تړلې دي دا اړیکې پرې کړي. په دې دور کې پاکستان دغه حالت ته ځان رسولی دي چې په خپل هم تنها دي او د ټول جهان لارې بندې کړي.
د دغو اړیکو د خرابوالي وروسته افغانستان هند ته مخه کړې ده او هند ورسره په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. د پاکستان اندېښنه څه ده چې آیا دی ولې په افغانستان کې د هند له همکارۍ ویریږي؟
ګوره، دا څه سي هند په افغانستان کې د ترقۍ او د مرستې کم کارونه کوي. پاکستان تر دې په ډېره اسانه او په ډېره لنډ وخت کې تر هغې زیاته کولای سي. او افغانستان دغه تمه له پاکستان هر وخت کړې ده، یو دا موقع ورکړې ده. یو روډ هغه نه جوړېږي چې له جلال آباد پورې سړک ورسوي یا له بولدک تر هغه ورسوي، په دې دا نیمه صدۍ واخیستله. او هند سي دي په افغانستان کې د تعمیر او د ترقۍ ډېر اهمیت وړ کارونه کوي چې هغه د افغانستان انفراستراکچر جوړوي، د سړکونو په معنا، د ډیمونو په معنا، د بجلی په معنا، د تعلیم او د صحت په معنا، د افغانستان د نورو ترقۍ په معنا هند دا ټول کارونه کوي. دغه بیا ډېر لوی بدمرغي ده او دا ډېر لوی دښمنی ده. د افغان سدای پاکستان په افغانستان کې خپل همکاري کوي، نه په خپل د ترقۍ او د امن منصوبې پر مخ بیایي او نه بیا بل دی تل کوي. نو دغه حالت کې دا د افغانستان مجبوري ده او دا د هند د افغانستان سره مهرباني ده. دا د تاسو ولیدل سي یعنی د یو بلین ډالر نور مرستې اعلان شوي او هغه به بالکل په هغو کارو چې افغان ورته ډېر سخت ضرورت لري او په افغانستان کې ډېر اهمیت لري چې هغه باید وسي. نو دغه رول خو پاکستان تر هر چا په اسانه کولای سي، دغه رول ایران کولای سي، دا د سنټرل ایشیا ملکونه کولای سي، دغه تر ګردو زیاته چین کولای سي. دا خو د افغانستان د وخت ضرورت دی او هغه د همسایه ګاونډي ملکونو تر ګردو لوی ذمہواري د پاکستان ده. خو پاکستان د جنگ لارې اخیستې دي، گردی لاری اخیستی دی، داغی نتیجه داده سی همی خپل مملکت تبا کردی دی، خپل ولسونه بدترین و خطرات و سر مخامخ کردی دی، چه حالاتی زمور ده امن؟
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا او چې د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل په کوټه کې مرکه ورسره کړې وه، د دغې مرکې بشپړ به تاسو زموږ پر ویبپاڼه وګورئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د هندي ورځپاڼې هندو په حواله ولسمشر غني پرون په هند کې ویلي چې د پاکستان پوځ په خپلو دوو سیمو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې جګړه پیل کړې ده. دوی ویلي په جنوبي اسیا کې اوس دوه جګړې روانې دي، یوه د افغانستان جګړه ده. ولسمشر غنی ویلی دی چې زما په وطن کې روان جنگ کورنۍ جنگ نه دی، او بل د پوینا له پاکستان سره د پولی پور غاړي ته روان جنگ دی چې د شاغلی غنی په وینا مطبوعات یې پړه ډیر خبرې نه کوي. ول د هندو ورسپانی په حواله جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر سیاسي حل ویلی، تاسو د څرنګ سیاسي حل امکان دلته ګوري کله چې تاسو په هیواد کې نه داسې ډلې فعالیت لري چې نړیوالو تروریستي ډلې پیژندلې وي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه به د ماښام تر وو بجو پوروي. تاسو بیا د ماښام د وو بجو څخه وروسته پر دغه موج باندې د امریکا شغ آشنا راډیو پښتو خبرونه هم اوریدلای سي. تاسو که د هند د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر او په دغه سفر کې د شو پرمختګونو په اړه نظر لرئ، نو د افغان بیسیم پر 1313 شمیره باندې راستولای سي. موږ به د نورو اوریدونکو سره شریک کړو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له اداري فساد سره مبارزه پیچلې ده، خو حکومت کلکه اراده لري او دا مبارزه به جاري وساتي. د ارګ یو ویندوی په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي پروژو لپاره د مرستو د څارنې د دفتر سیګار د وروستي رپورټ په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي چې ویلي دي افغان حکومت په کمه موده کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارګ مانی په مشخصه توګه د افغانستان پر بیا رغونی د څار د امریکایي ادارې یا سیګار د وروستي راپور په اړه تفسیر نه کوي، خو ای افغان حکومت د فساد لمنځوړلو ته جدي اراده لري. د ولسمشر د وایان مرسیال د وخان مینپال د پنځمه پورې ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه اسانه هم نه ده.
پویدو چې د فساد سره مبارزه ستونزمنه ده، پیچلې ده، ولی د افغانستان د حکومت همدادی شي اداري فساد سره مبارزه کوي او دا مبارزه به کلکه وي او دا مبارزه به مشخصه وي، محسوسه وي او معلومه وي.
سیګار په خپل روسی راپور کې چې تازه خبر کړی په واضح ټکو دا ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ ستونزې فساد، بې ثباتي، د وسلوالو په قدرت کې د ښکېلو ډلو ناقانونه کړنې دا ټول له یو بل سره داسې تړاو لري چې لمنځوړل ښایي ټول نظام وګواښي. په ورته وخت کې د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د اداري فساد د پراختیا یو مهم لامل پر هغو پروژو ناسمه څارنه ده چې د امریکا له لوري په افغانستان کې پلي شوي دي. د سیګار د راپور له مخې افغانستان له سومالی او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې دریم فاسد هیواد بلل شوی دی. د سیګار په راپور کې د امریکا پر حکومت له دې کبله هم انتقاد شوی چې د بې غورۍ له کبله یې په میلیونونو ډالره چې د افغانستان بیا رغونې ته یې ځانګړي کړي وې ضایع شوي او د همدغه پیسو له لارې ترهګرۍ هم وده کړې ده. هم غوښتل چې د سیګار د راپور په اړه په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو، خو هغوی په اوس کې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه د سیګار د راپور ډیره برخه سمه ګڼي، خو په افغانستان کې د فساد د پراخېدو اصلي عاملین بهرنیان ګڼي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل:
زما په اند باندې که واقعا نړیوال یو کلک تعهد ولري، کلکه ژمنه ولري، ستونزه هیڅ نشته. خو فکر کوم چې د نړیوالو په ورو کې مشه ګشته ده او په داخل د نظام او حکومت کې هم موږ داسې ستونزې ګورو. خو خبره دا ده چې په نړیوالو په نیت او اراده کې هم موږ داسې یو قوي هغه نه ګورو، اخلاص نه ګورو چې باید اخلاص موجود وشي او د فساد پر وړاندې مبارزه وشي.
ښاغلی مرخیل وایي که څه هم ولسمشر غني د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي اراده لري، خو تر هغې چې افغان ولس او نړیواله ټولنه د هغو کسانو له ملاتړ څخه چې په فساد کې ښکیل دي او د حکومت یوه مهمه برخه جوړوي لاس وانخلي، د فساد ضد مبارزه به کامیاب نه شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په وروستیو کې خپل رپورټ خپور کړ او په دې رپورټ کې د 1600 هیوادونو په اړه معلومات خپر شوي وو. په دغه رپورټ کې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ هغه درې هیوادونه وو چې د نورو په پرتله زیات اداري فساد پکې کیږي. په رپورټ کې ویل شوي وو چې افغانستان د زیات اداري فساد له امله د نړۍ په هغو درې وروستیو هیوادونو کې دی چې هلته اداري چارې ډېرې اغېزمنې سوي دي او حتی د دې هیواد پر ثبات او د امنیت ټینګولو لپاره پر هڅو یې زیات اغېز کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان او د امریکا د متحدو ایالاتو دغې ادارې په داسې حال کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نظر خپور کړی دی چې ټاکل سوی د اکتوبر په 15 په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت نړیواله غونډه وسي چې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په ګډون پکې کوي او په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د حکومت د مبارزې پر څرنګوالي به هم خبری پکی کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د افغان بیسیم پر 313 شمیره باندې مستاسی خورا زیات پیغامونه راخستی دي چې هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خبرې پکې سوي دي. دغه ستاسی نظرونه به په یو لنډه شیبه کې درته خبرو کړو، خو یو خبره چې غواړم در سره شریک کړم دا ده چې نن د ازادي راډیو په خبرونو کې د دریو بجو څخه د ازادي په څپو کې پروګرام پیلېږي. له دریو بجو به په افغانستان کې له دولت سره د مخالفو وسلوالو ډلو د سولې پر مسله باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استاد میلموي او هم داسې څوک میلمانه دي چې د مجاهدینو د پخوانیو ډلو سره د سولې مخالفت کوي. تاسو په دغه پروګرام کې ګډون کولای شئ. تاسو به پروګرام ته ټلیفونونه راکوئ او خپل نظر به څرګندوئ، خو په یاد ولرئ چې د ټلیفونونو شمیره به د پروګرام له پیل سره درته اعلان شي. د ازادي راډیو اوریدونکو، امیر محمد له هلمند په خپل پیغام کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکي: ژوندۍ دی وی اشرف غنی صاحب او ژوندۍ دی وی نریندرا مودی د هند صدر اعظم. یو بل اوریدونکی لیکي چې د ولسمشر سفر هند ته یو ښه سفر دی، ځکه یو خوا پر سوداګریزو اړیکو پکې خبرې وسوې او له بلې خوا د هند پوځي مرستې به راجذب کړي. دغه اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی، نو ده ته باید ووایو چې د پوځي مرستو په اړه په دغه سفر کې په مطبوعاتو کې تر اوسه څه نه دي راغلي، نو موږ څه نسو ویلی. او زهرا یو اوریدونکي له زابل لیکي، د هند نه د مرستې مننه کوو، دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دوی د خیر اقدام دی. اوریدونکو تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ، خو په یاد ولرئ چې دا د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، دا ستاسو خپلې خبرې دي چې موږ یې در سره شریکوو. اوس په ورسو احمد تکل ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
متحد ایالاتو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک ته څلور MD 300 او MD 1500 ډوله هلیکوپټرې ورکړي. د افغانستان د هوایي قواو قومندان د ګارد جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې له دې هلیکوپټرو څخه به په کندز، سرپل او بغلان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوری ریاست نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت له فساد سره کلکې مبارزې ته ژمن دی. د کابل امنیت قومندان وایي د کابل ښار 15مې امنیتي حوزې اړوند د چرای قمبر په ساحه کې دوه حمله کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند د هغې پریکړې هرکلی کړی چې افغان محصلینو ته زر نوي تحصیلي بورسونه ورکوي. په پاکستان کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې شپږ کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي پیښه هغه مهال وشوه چې کراچۍ ښار ته روان یو چټک اورګاډي ملتان ته نږدې په شیرشاه ښار کې له یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. له پوروشنکو سره د میرمن کلنټن کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په پام کې ده. د هیلری کلنټن موظفې ډاکټرې په هغه لیک کې چې نن د ډیموکرات ګوند کمپاین له خوا خپور شو ویلي دي چې میرمن کلنټن روغه شوې او د امریکا د ولسمشرۍ په توګه خدمت ته تیاره ده. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په ختیځ کې کراماتورسک ښار ته د لومړي ځل لپاره ولاړل.
اوریدونکو اوس په ځمکه بل همکار سهرګل امیرزای د دې ساعت څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د کندهار د سوداګری خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان سیاسي اختلافاتو تر هر څه ډیره سوداګری اغیزمنه کړې ده. د کندهار د سوداګری خونه رئیس فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې کله چې هم د دغو دواړو هیوادونو سیاسي اختلافات ډیریږي نو ترانزیټي لارې ورسره تړل کیږي چې لامل یې د افغان سوداګرو سوداګریستو کې چې ډیره برخه یې تازه میوه او سبزیجات دي لمنځه سي. نوموړي د کندهار چمن ترمنځ د لوی لارې وضعیت ته په اشاره سره وویل چې د غلارې وخت نا وخت د سیاسي نندرو له کبله تړل کیږي چې د هرې ورځې په تړل کېدو سره سوداګرو ته لکونه افغاني زیان وړي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونه سږ کال د پوستکو د بیلو ټیټوالي خبر ورکوي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی ویان سي مدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې نورو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته چې د پوستکو لپاره یو خه مارکیټ ده، دغه هیواد سره د روستیو سوداګری زو راکړو ورکړو د کمرنګ کېدو په خاطر د پوستکو بیې ټیټې شوې دي. خاغلی پسرلی ویل چې دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو افغان سوداګرو سره په کور دننه د پوستکو د پروسس او فابریکو د ځای برېښنا او بازار موندنې برخه کې مرستې وکړي. د نوموړي په خبره د پوستکو د پروسس او تولید د فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې د سوداګرو ستونزې حل شي، بلکې د دولت په عایداتو کې به هم لوړوالی راشي او سلګونه بیروزګار خلکو ته به هم د کار زمینه برابره شي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجه قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یوه بوجه پاکستانی وړه 1290 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجه بوره 2450 افغانۍ، یوه درینی منی بوجه وریجا 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړی 1030 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بې، یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو غاز 340 افغانۍ. او د شاهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنی وسارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ، یو انګلیسي پونډ اوه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اته ویشت افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، خبرونه مو ادامه لري. دا خبرونه تر درو بجو د پیاد ولري چې په درو بجو به د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. د ازادي په څپو کې د افغانستان د دولت او د دولت د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي خبرې کیږي. په دغه پروګرام کې به مو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استازی میلموي او یو داس میلمه هم لرو چې له پخوانیو وسلوالو ډلو سره د سولې د هڅو او مخالفت کوي. تاسو ته پروګرام وخت په یاد لري، د درو بجو څخه دغه پروګرام خپرو د مازیګر تر پنځو بجو. تاسو هم پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ، او همداراز تاسو کولای سئ چې پر فیسبوک خپل نظر پرېږدئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کولای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی ټکی ټکی ډبلیو ډبلیو ټکی ازادي راډیو ټکی کام. ورځو کندوز ته. په کندوز کې د ښځو چارو رئیس ویلي چې هلته د ښځو فعالیتونه پراخ سوی دی او د ښځو لپاره امکانات زیات سوی دي. په کندوز د افغانستان د ډیرو ناامنو ولایتونو د تاسې خبرې استه چې دغه ولایت و امنیتي وضعیت په وروستیو کې نازک سوی او په ځینې سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. خو دا چې د دغو امنیتي ستونزو سره سره په کندوز کې د ښځو لپاره د فعالیتونو زمینه څنګه برابر سوي او څنګه پراخ سوي، د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان به یې په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د کندز ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. د ښځو چارو رئیس وایي دا چې سږ کال په دې ادارې کې کمې قضیې ثبت شوې دي علت یې دا دی چې د دې ولایت په ډیرو برخو کې نامنې دي، نو کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وي، خو خلک د نامنیو له کبله نشي کولی چې اړوندو ارګانونو ته مراجعه وکړي. د کندز ولایت د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او سلوشل قضیې ثبت شوې وې، خو د روان کال په شپږ میاشتو کې اته ویشت قضیې په دې ریاست کې ثبت شوې دي. اغلې هولکر زیاته کړه
از ماه حمل تا اکنون در سال جاری 28 قضایا را ثبت کردیم که در مجموع قضایا
د روان کال په شپږ میاشتو کې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اته ویشت پیښې ثبت کړې دي چې څلور د وښلو او ډبولو قضیې او درې هم د وژنې قضیې وې او نورې حقوقي قضیې دي. اغلې نصیبه هولکر په دې ولایت کې د ښځو وضعیت د ښه کېدو تر څنګ د هغوی پر وړاندې له شته ستونزو او ننګونو څخه هم سترګې نه پټوي. هغه وایي چې ښځې لا هم د دې ولایت په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د دولت او مرستندویو ټولنو جدي پاملرنې ته اړتیا لري. دا چې موږ په طبي عدلي کې ښځینه ډاکتران نه لرو دا د ښځو پر وړاندې ډېره لویه ستونزه ده او دغه څانګه ډېره مهمه څانګه ده. په دې برخه کې د اړوندو ارګانونو پاملرنه غواړو. په ورته وخت کې په کندوز کې د ښځو د حقوقو یو تن فعاله فرشته مبارز بیا وایي چې د اسلام سپېڅلی دین هیڅکله هم جبر او اکراه نه مني او دیني عالمان باید خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه کره معلومات او پوهاوی ورکړي. اغلی مبارز زیاتوی
چرا اگر یک اشخاص که مرتکب امی گناه می شوند مرتکب امی جنایت می شوند
که دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عملونو ته د قانون پر رڼا کې سزا ورکړي او قانون په ټولو خلکو باندې تطبیق کړي، نور به هیڅوک هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار ونخلي. د کارپوهانو په اند باید چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان، د مدني ټولنو استازي او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي څو د ښځو پر وړاندې په راتلونکي کلونو کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په دې هیواد کې د ښځو د وضعیت د خرابوالي څخه اندېښنه څرګندوي او وایي چې هر اونۍ دوی ته د ښځو په وړاندې د تشدد نوې پیښې ورځي. او اوس دوه دانې پروګرامونه لرو. یو به د سپورت اونیس پروګرام وي چې ورپسې به بیا د کور کلي اونیس پروګرام درته خپور کړو.
د لوبو له میدانه
over extra cover. Hey! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبي له میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم، په دې هیله چې جوړ او روغ بیاست. محترم اوریدونکو، په دې پروګرام کې به په دې اړه یو راپور واورئ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته له تیرو څو باندې دریو میاشتو راهیسې بودیجه نه ده ورکول شوې.
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نتونسته که بودجه خود دست پیدا کنه و به خاطر رشد فوتبال از او استفاده بکنه.
او بیا بعد د ننګرهار ولایت د سپورت لامل خوشحال خان حضرت احمدزی سره د ننګرهار د ورزشکارانو د ستونزو پاړه یو مرکه واوري. شغلی احمدزی وایي
په ننګرهار کې زمونږ بلکې نه بلکې فوتبال ولایت کې نفاق واچو نفاقا چې یو ځای پری دی او زی
د سره ملیو ملتیا وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤول وایي چې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې دوی خپله ځانګړې شوې بودیجه نه ده ترلاسه کړې. دا چې دا وضعیت به د لوبغاړو پر سپورتي فعالیتونو څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه سهاګل امیرزی راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوې بودیجه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي چې اوس مهال د فوټبال لوبه په افغانستان کې ډیره د توجه وړ نه ده او حکومت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، څو لاسته راوړنې وساتل شي او سپورتي پلانونه عالي شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علی خزاده ازادي رادیو ته ویل چې د سپورت په برخه کې ستونزې او د اولمپیک د دوو مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوې بودیجه ورنکړل شي.
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نه
بدبختانه له تیرو لسو میاشتو څخه د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپله ځانګړې شوې بودیجه چې د حکومت لخوا ورته ځانګړې کیږي د یو شمېر شخصي کسانو د لاسوهنې له کبله دغه فدراسیون ته نه ده ورکول شوی
دست پیدا کنه و به خاطر رشد فوتبال از او استفاده بکنه.
د نوموړي په خبره هغه بودیجه چې د افغانستان فوتبال فدراسیون ته د فوتبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا لخوا ځانګړې شوې ده، د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو د لوبغاړو لپاره کافی نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې تر هغه چې د فوټبال فدراسیون دوی ته خپل تشکیلات او د روان مالي کال لپاره خپل د مصرفونو پلانونه ورونلېږي، بودیجه به ورنکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤول همایون خیری ازادي راډیو ته ویل چې له 1992 لمریز کال را په دی خوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوهم بودیجوي واحد شوی دی او تر دې دمه خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
د 1992 کال په دې خوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون د شاغلي حمید کرزي د فرمان پر اساس د بدني روزنې ریاست دوهم بودیجوي واحد شو او تر دې دمه خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
خاغل زیاته کړه هر هغه فدراسیون چې ځانګړي شوي قوانین مراد نه کړي بودیجه نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبغاړي تل د سپورت په برخه کې له ستونزو شکایت کوي او وایي چې دغه ډول اختلافات د دوی پر فعالیتونو ناسم اغېز لري. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم راځو د ننګرهار په لور. د یاد ولایت د سپورت لامیر خوشحال حضرت احمدی سره په مرخه کې د یاد ولایت د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبرې ورسره شوې. ملتیا مو وکړي. جناب احمدی صاحب، د لوبغاړو عمده ستونزې په ننګرهار کې څه دي؟
د ورزشکارانو ستونزې عمده په ننګرهار کې دا ده چې زمونږ د ننګرهار ورزش ډیر ښه روان و. په اول دغه څومره موده دوه درې میاشتې شولې چې د رئیس تربیت بدني نوی راغی، دغه په ننګرهار کې زمونږ بلکې نه بلکې په ټول ولایت کې نفاق واچو نفاقا چې یو ځای پرې دي او ځي، نو دغه ګډوډي د همدغه د لاسه زمونږ د ننګرهار ورزش هم ګډوډه شو. په دې خاطر چې هر ورزشکار مخکې به توجه ورزش ته کوله، اوس هر ورزشکار پاتی پاتی بازی ده. لکه داسې یو مشکلات دي ننګرهار کې جوړ کړه چې موږ دپاره هغه ورزشکاران هم چې قهرمانانو چې همیشه دپاره قهرمانیانې راوړلې، اوس مګر هم زمونږ ورزشکاران هېڅ نه شي کولی چې په ولایتي مسابقاتو کې اشتراک وکړي. بل وایي چې یو اشتراک کوي، بل وایي چې داسې دی. دغه مشکلات زمونږ عمده مشکلات دي.
بله مننه. جناب احمدزی صاحب، د ننګرهار په ورزش کې کومې برخې ډېره وده کړې ده؟
زمونږ یو د ننګرهار په ورزش کې یو د کرکټ لوبه چې واقعا وله دې راکړې دا د غنور رښتین تر پخوا پوری چې یو پنځه میاشتې مخکې وو قهرمانیان یې اخیستلې بوکس اوفیس وندو او جیدو کراته او د غنور رښتې ټولې فعال رښتې وي خو مګر هم تر زمونږ ټول رښتې د سقوط په مخه باندې تو ورزیدلې دي په دې خاطر باندې چې څه حقیقت وسیږي هغه به مونږ وایو ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې زه شخصي خصوصیت زه چا سره نه لرم او مګر هم داسې یو سړی باید دریز تربیت بدني وسیږي چې هغه ورزشکاري دي ورزشکار د حال و احوال نه خبرې دا نه وي چې راشي او خپل جیب ډک کړي او بیا نور د ورزشکارانو غم ورسره نه وسیږي یو میاشتو کې چې دا راغلی دي ورزشکارانو دپاره څه شی وکړه کومه زمینه یې مساعده کړله چیرته ورزشکاران ورسول چیرته یې ولیږل
اسم د دې کار معلوم نه ده. احمد صاحب ورسې پښتنه مې دا چې له افغان حکومت څخه ستاسو غوښتنه څه ده او که چیرې دغه ستونزې هوار شي څومره مثبت اغیز به پر ورزش وکړي؟
که دغه ستونزې زمونږ په همدې رقم ته روان اوسېږي زما حکومت نه دا درخواست ده حکومت دپاره چې دې دوی باید داسې یو شخص دلته دریز تربیت بدني وټاکي چې هغه اول ورزشکار اوسېږي د ورزشکار په قدر پوهېږي خو زه دا نه وایم وزه د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې دغه سي اشخاص او افراد ورزشکاران د منځ وړي د ورزشکارانو هغه کومه روحیه چې مخکې په خوا دوه کاله مخکې رئیس د تربیت بدني مو د دې غړي په وخت کې واقعا ورزش ډیر رش کړو مګر هم زه پلوین کوم په خدای قسم تاسو خرم چې اوس ورزش د دې سړي د لاس بيخي مخ په ختمېدل دی تاسو ګورئ مخکې به هر ورزشکارانو نمونه اخیستل کېدل نن یو ورزشکار زمونږ د ډیر د مشکلات د لاس تخ کی وطن پری دی پښتون بل وطن ته په دې خاطر چې دغه شخص د سیاو شخص دی چې هیڅ خپل په هغه کار اصول باندې د ورزش په لار باندې بيخي نه دی تل نو دغه سړی نه زمونږ در دا خواست دی چې دا سړی باید د دې ثانی نه لري چې مونږ د پاره یو سړي ریزي تربیت بدني د افغانستان وټه چې هغه وشي کولای چې د ورزش د افغانستان ته خدمت کی بیا زمونږ د ننګرهار نه بلکې ټول ولایتونو د پاره
محترم اردوونکو سره لدی چې ښاغلی احمدزی پر بدني ریاست سخت نیوکه وکړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلی خیری نظر واخلو خو ښاغلی خیری له خبرو کول څخه ډډه وکړه. محترم اردوونکو دا ولدی اونۍ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه لدی سره ستاسو د خبرونه کوربه سباون کاکړ له تاسو اجازه غواړي ژوند مو خوشحاله او د لوبو میدان مو ګرم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستری مشی بزای ٹو کی کومه بده پایلې لري
سره ناستو ای ورتلې وګلم دی ته کې کولی چې قدرتي داس سي په دې سره ولګي مرمې پورې ته نو وته جاب جاي مل شو تم ټوکاو په پد ټوک کې بس ولګي
ولې ځینې خلک داسې ټوکې کوي چې د خوابدیو او شخړو لامل کیږي؟
بې ځایه ټوکې کوي، مسخرې کوي، اول ټوکې اخرې پټاکس بیا جنګ سره وکړي، دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
نن په همدې اکله خبرې کوو، په وروستیو شیبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، روان شناسان وایي چې ټوکی او خنداوې د انسان صحت ته ډېره ګټه رسوي. هغه کسان چې ټوکی کوي، خاندي او نور خندوي ژر نه زړیږي، خو په اخلاقي لحاظ ټوکی هم ځان ته خاص ځای او وخت غواړي. هغه کسان چې بې ځایه او بې وخته ټوکی کوي، نه یوازې دا چې مقابل لوری خفه کوي، بلکې ځان هم ناستو خلکو ته بې شخصیته ورپېژني. ځینې کسان بیا داسې ټوکی کوي چې د نورو شخصیت، کورنۍ او آن قوم توهینوي. کله نا کله بیا ټوکی دې حد ته هم رسیږي چې مرګ ژوبله رامنځته کوي. په دې اکله وروسته غږیږو. لومړی وحید الله د ځان پاک له وایي چې له ملګرو یې په همدې بې ځایه ټوکو خوا بدی دی.
همسنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خفه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همسنفیان وو. علت یې همدغه غلطی ټوکې وې، مسخرې وې. البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیاتې خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
ټوکې که د کورنۍ د غړو ترمنځ هم له حد نه ډېرې او تیرې شي، ستونزې رامنځته کوي. د ننګرهار اوسېدونکی امان الله وایي چې له نیا او د ترې له ښځې سره یې ټوکې په جنګ بدلې شوې.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوې وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن بی خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ کې. زه خپله مثلا ځینې وخت کې په کور کې ناست، نو زما د نیا وراره راته، ما مې نیا ته ویلې مېل ستا وراره راغلی و، ځکه زما خپل دی د کاکا ښځې سره ټوکې وي. ما ورته ویل ستا وراره راغلی و، لیکن زما د کاکا ښځې چای هم ورته ور نه کړ او ستړي مشي ور نه کړه، بېرته لاړم. چې کله زما د کاکا ښځه راغله، نو زه په دې باندې همسې ډایرکټ ورغلم، میل ول تا داسې ونه کړل، هغې ما سره جنګ وکړم. ویل ته ولې ما ته داسې وایي؟ ځکه وایي صحیح ده، ته ما سره ټوکې کوې وایي که، لیکن ته ما نه غواړې چې زما کورنۍ خفه کړې. نو په هغې نه بعد چې کله ما هغه ټوکه وکړه، هغې نه بعد مې غیر ادبي ټوکه نه ده کړې، ځکه زه پوه شوم هماغلته چې یو کس په غیر ادبي ټوکه باندې ډېر سخت خفه کېږي، چې هغه کس تر ننه پورې هم مانه خفه دی.
ځینې کسان بیا داسې ټوکې هم کوي چې د مقابل لوري د مایوسۍ لامل کېږي. بیا هم امان الله وایي
مثلا ځینې کسان وایي چې د هغې یو عیب لري، نو هغه ته د هغه هغه عیب یادول دا ټوکه نه ده، دا اصل کې یو ضربه ده چې یو انسان ته سړی ورکوي. نو ځینې کسان وایي چې داسې ټوکې کوي چې یو چا کې څه عیب وي، یو شی وي، هغه ورته یادوي. مثلا یو کس وي سترګې چپې دي، ته ورته چپ سترګې وایي. یا مثلا یو کس دی نه اوري، هغې ته ځینې خلک عین کوڼه وایي که نه. څوک دي یو خپنه لري، یو کس ورته وي لنګ، یا یو شی بل ورته وایي که نه. نو دغه مختلف نمونه د یو انسان مایوسه کوي، تا هغه په ټوکه کې هم ورته وایي، هغه ته یو مایوسي پیدا کیږي.
د ټوکو په وخت د عمر په پام کې نیول هم ډیر ضرور دي. ډاکټر هوتک وایي چې مشر سړی سره د واده په محفل کې داسې ټوکه کړې وه چې تر ننه پښیمانه دی، ځکه ټوکه د هغه د خفګان سبب شوه.
د پیپسي بوتل کې اوبه واچولې او ما د اوبه واخیستلې، دغه مخکې مې کېښودې. نو هغه راته آخر وویلې چې زه خو دا نورو سره ټوکې لرم، او ما تر اوسه تر نه کشرې زوی مې له تا مشر ده، زه چې ټوکې یم یا ټوکې کوم، نو تا سره مې داسې رویه نه ده کړې. تا ولې زه د تربرو مخکې کم راوستلم؟ نو مخ پیپسي څښلې او تا پیپسي بوتل له اوبو راډکه ما ته در راوړه. نو ډېر سخت خفه شولم، معذرت مې وغوښته. تر ننه بیا نه ما ورسره ټوکه کړې او نه هغه کله مې چې ویني بیا سره په خندا شي چې هماغه قصه هغه ته ور په یاد شي. پاته کله کله داسې څه وشي چې بیا سړی پرې وروسته خفه وي، ځکه د یو انسان عزت دغه ډېره غټه خبره ده نسبت دې ته چې ته یو دوه وخندوي. غمونه خو ډېر دي، ټوکې وي، خو سمې ټوکې چې تر څو سره د دوستان خوشحاله اوسي.
اجمل بیا وایي کله چې څوک ټوکه کوي، نو دا دې حتما په پام کې نیسي چې مقابل لوری څه ډول عادت لري. ټوکه منی کنه
بعضې وخت کې ښه ده، خو په جای ټوکه داسې بې جایه بې چوکاټه ټوکه کول نه دي په کار، دې نه ډېر شر او فساد جوړېږي. بعضې یو کس باندې بده ولګېږي، هغه نه جنګ جوړ سي، هغه نه یو باس جوړ سي. باید چې خپل هم داسې ټوکه ونه کړي چې بلې برداشت نه کړي، باید چې بل ته هم دومره اجازه ورنه کړي چې تا سره داسې ټوکه وکړي چې ته برداشت نه کړی سي. په ډېرو خبرو کې یو داسې خبر راسي چې هغه سړي باندې ډېر بد اثر وکړي، خامخا باس منځته راځي.
د کابل اوسېدونکی حمید بیا په ټوکو کې د مقابل لوري د شخصیت ډېر خیال ساتي او هیڅکله داسې ټوکه نه کوي چې څوک خفه کړي.
زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې د یو انسان په شخصیت یا د یو انسان په لباس یا د یو انسان په قواره باندې ټوکه نه کوم. داسې ټوکه نه کوم چې که پنځه نفره نور مالته ناست اوسېږي، هغو د په هغه پورې وخاندي او یو بل فکر وکړه. زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې هغه نفر یو وخاندي، مثال یو پنځه دقیقې وخت په خوشحالي تیر شي سوی چې دوست موږ سره ښه ټوکی وکړه. سینې چې مثال هغه ته ډېر ورباندې بد او لګېږي او هغه دوستان او رفیقان سجید هغو ته هم بد ښکاره شي.
روزو هغه ټوکو ته چې د خلکو په منځ کې دښمنی پیدا کړي، په پایل کې خندا خو پایله ژړاوي. د څو تنو خبرې اورو چې وایي په خطرناکو وسایلو لکه ټوپک او داسې نور ټوکې نه کیږي. څوک چې کوي بیا لبل کس سره ځان هم تبا کوي.
ټوپک په لاس کې ولم دی ولم دی ولم دی نه ټوکې کوي. هغه قدرتي یا ماشيته ګوته ورسي هغه سي داس ویولي. د پلی خمرې کې زومه پلیسان خپل منځ کې سره ناستو ایور ټولې ولم دی ټوکې کولې. سي قدرتي داس سي په دې سره ولګي مرمۍ پورې تنه وته جاب جامل شو. تام ټوکاو دغه کستان نه وسته خو په دا ټوک کې بس ولګید.
نن دا چې ما ولیدل په خبر کې همداسې یو نیازای وو دوی شین تتللی وو هلته یو شین ده په نام د اټک باندې نو څلور پنځه ملګري وو هلته چې لاړل هلته یې مستي کوله. تا ورته لویم هغه ورته دي ولاکه مې ورته لوی هغه چې ورداسې کړی وو لاندې ور ولوېد وی بوړ مړ سه هغه نه بیا لو جنجال جوړ سه ویلې تاسې له کسته وزلی ده بیا دې کې ډېرې بدۍ وسولې بیا هغه ورونه راجک سو بل کاشي وویسته خو هغه معامله له ټوکې نه جوړه سوې وه. داسې مې لیدلی دي چې سړی وو مو کلیوالو ټوکې کولې خپلې لور ته ویلې ولم دې داس ټوپک ترې خلاص مړی کړله په زرګونو دا رقم کارونه سوي دي. بجای ټوکی بجای ناستای بجای مستیګان دا خو ګټ نه لري چې اپیر پکې مت سوي دي لاسونه پکې مت سوي دي د موږ یو کلیوالو خوسای کاو خوسای هغه باندې راځي چې تمام باندې ولې پرتګال خوشکا وډب مړې دام ټوکی وي بیا دوه کاج پکې وار کړل داري موږ په خپل قوم کې دا کار سوي دا چې ټوکو نه دې جنجالونه جوړ سوي دي په سعودي کې موږ کلیوالو مستی کولا پلټافیر کې یو کاسمل هغه نه غاټ جنجال جوړ سوي دا ټوکو نه ډیر شیان جوړ سوي دي دا لکه موږ کلتوم نه کیږي.
ټوپک ورته نیولی و چې ګوره ولم دی هغه ټوکې کولې هغه ته مخکې مرمۍ تېرې کړې و هغه له یو خورې ورور وویشته شیدان یې کړ د بېجای ټوکو نه پټاکه جوړېږي. هغه پښتو یو متل ده وایي ټوکه پلانې باندې پټاکه سوه. نو هغه پټاکه مانا داسې هغه ډز هغه ولي بېجای ټوکې کوي مسخرې کوي اول ټوکې اخرې پټاکه سي بیا جنګ سره وکوي. دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
دا غولک نه لیندې دا غولک دې کې ګټه کې خو هغه چې کې خو د خورل ته ولاړ و ګوتې نه دا کاسي خو یې سو ټرو په دې سترګې کې ولاګیدله اوس موږ نو سترګې ورته یې ده چې شینه چې دې ټوک نه دا یو بل زمونږ په ځای کې بل هم داسې کلشنکو ور سره د چورته نیولې و هغه په دې دیوال نه ست هغه لک په دیوال سره چې ولم دې کوم د ماشه ته چې ګوترل په دې شینه وشته بل مخره واړو کوم بدی ور سره نه و ټوکو کې مرمۍ به کې تیر و خلاص وشته دې زړه باندې بل مخره واړو دا دې چې شینه ټوک دې بیا خلینه دې ټوک نه دې ټوک انجام داسې چې اخره بدیو بدبنیو دښمنی وي.